مشال ریډیو اوریدون کو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخم او تاسو په دې خبري غړي کې هر کله هم له شپږو تر نهو بجو د خبرونه تاسو خبري دي تاسو ته به بلا بل ریپورټونه وړاندې کوو هله دا چې موږ سره تر اخره پورې وو سي او ځان د بلا بل حالاتو خبر کې لومړی بعد دې خبرونه لومړی د خبرونو سرټکی په افغانستان کې درې ورځې مخکې راغلي زلزلې د وژل شو شمیر 2500 ته نږدې شوی دی. په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس وژلې او دوه نورې ټپیان کړي دي. اسرائیلو نن د غزې پر ترانګې خپلې بمباري زیاتې کړي دي او له زرو زیات بمونه غورځولي. دا خبرونه تفصیل د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان په هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کې د یو لزرو زلزلې زپلو سره مرستې روانې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د زلزلې وژلو شمیر 2345 ته رسیدلی. تر ټولو ډیره اغیزمنه شوې سیمه د هرات د زندجان ولسوالۍ ده چې 14 کلی په کې په بشپړ توګه ویجاړ شوې دي. د دې ځای یو اوسیدونکی تنویر علیزی وایي
دلته غذایی موادو کمخت سره مخ دی خلک اوبه نشته ده، صحي ټیمونه تعداد کم ده، د مړو او زخمیانو شمیر زخته ډیر ده.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو پر نړیوالو غږ کړی چې د زلزلې ځپلو سره دې مرستې تیزې کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې د تصویرونو په خپرولو سره خلکو ته د ویانې خواړه او کمپلې ورکړي دي. ځینو ملکونو اعلان کړی دی چې دوی به افغانستان ته بشري مرستې لیږي. د پاکستان نگران حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر ډیورنډ کرښه پروت د بلوچستان په چمن خرګوټي کې قونزلګری پرانیزي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد سگزی د اکتوبر په 9 مشال رډیو ته وویل چې دا قونزلګری په چمن کې سفر کوونکو افغانانو د اسانتیاو برابرولو لپاره ضروری ده. د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت فکر کوي چې که د طالبان حکومت دا قونسلګری جوړ کړي نو دواړو خواو ته تلونکو خلکو لپاره به ګټور وي. تر اوسه پورې د طالبان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. اڅکزي زیاته کړه چې د نور پاکستان په شان بالا بلوچستان هم ویزا نه لرونکي افغانان افغانستان ته لیږل کیږي. د پاکستان نگران حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان به د روانې اکتوبر میاشتې تر اخره پورې له خپل ملک وباسي. ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې هیڅوک دې په زور نه شړي خو اسلام آباد د کډوالو د ایستلو بهیر نه دی ودرولی. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې پولیس او استخباراتي چارواکي وایي د وسلوالو په برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط بیګا مشال رېډي ته وویل چې وسلوالو د شپې 9 بجې د کلاچی تحصیل په هتاله تھانه د درنو سپکو وسلو برید وکړ او د غزیانی واړه او د دوی په نه وسلوال تر برید وروسته تښتېدلی دي. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې ده. ترکیه د شام په شمال کې د کوردی وسلوالو په مرکزونو بمباری کې د شپږو هدفونو د لمنځوړلو ادعا کړې ده. د ترکیې دفاع وزارت د اکتوبر په 8 وویل چې په دې بمباری کې د تیلو پاکولو هغه مرکز هم ویشتلی چې د وسلوالو په قبضه کې و. وزارت که څه هم ویلي چې ګڼ وسلوالې وژلي خو شمیر یې نه دی ښوولی. وزارت زیاته کړې چې په دې حمله کې د وسلوالو خوندي مرکزونه په بشپړ ډول له منځه وړي دي. د شام چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل نه دی چې ترکیه په شام کې دغسې بریدونه کوي. د رویټرز خبري اژانس تر مخه د ترکیې ځواکونو په تیرو وختونو کې هم د هغو کوردي وسلوالو پر ځایونو بمباري کړې چې انقره یې پر ترکانو د حملو لپاره تورنوي. د رومانیا بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې له اسرائیل څخه په څلورو الوتکو کې د زیارت کوونکو دوه ډلو په ګډون 215 رومانیایي وګړي ایستلي دي. دوه الوتکې د رومانیا په تروم ملي شرکت پورې اړه لري او دوی په خصوصي توګه فعالیت په مخ وړي او دغه کسان یې راوستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل نن د غزې پر ترانګ خپلې بمباري لا زیاتې کړې دي. دا لږ وروسته ده چې اسرائیل د حماس ډلې د پوځي او حکومتي وړتیاو د له منځه وړلو اعلان کړی دی. اسرائیلی ځواکونه د هیواد له جنوبي سیمو د حماس وسلوالو ایستلو لپاره په جګړه هم بوخت دي. رپورټونه وایي چې د اسرائیل غاړې ته لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي او دا دومره شمېره ده چې پولیسو کې ساره نه لیدل کیږي. بل پلو په غزه کې هم تر 400 زیات کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. فلسطینی وسلوالو ډلو ادعا کړې چې 130 اسرائیلیان د دوی سره په قبضه کې دي او نیولې دي. دا تر دې مهاله د مشاد رډیو خبر ده. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا وستا سی اوریدل شي. خبرونه مو اوریدل په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اور د افغانستان په هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کې زلزلې درانه زیانونه اړولې دي. الته مرستندویا ادارو کارونه بل کړی خو یو مرستندویا کارکونکي څه ولیدل
خلکو صرف یو جو جامې په وړه کې پاتې دي نو هیڅ شی نه دي ورپاتې. ډېر ماشومان په ډاګ باندې سپېتې روي، کورنۍ په ډاګ باندې سپېتې روي او هغه کورنۍ چې متضرر شوي هغوی په هېڅ صورت د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
په مومندو کې د څښاک د اوبو د نشتون تر څنګ خلک د کرکلي لپاره هم پوره اوبه نه لري.
څنګه د مجبورۍ نه به هغه باران ته ګورو ځمکې کرو بجلی دوغ نټیم لازي چې زه تیا خپل یو د وړه ډیګۍ د هغه تېړو کوم نو پټي خو لا جدا خبره ده. مونږ جواران کړلی او هغه زموږ نه ته شان ته خراب شول وسو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته دراوړو او د نړیوال کرکټ کپ په اړه به هم تازه معلومات تاسو په دې غړي کې خبريږي. موږ سره اوسئ. اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبری غړې د منګ پکې تاسو ته بیل بیل ریپورتونه وړاندې کو. لومبي ریپورت ورزول لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې واوریدل د افغانستان په هرات، بادغیس او فراه ولایت کې ولایتونو کې درې ورځې مخکې راغلي زلزلې سخت مالی او ځاني زیانونه اړول دي. تر ټولو ډیر چې کوم ولایت ځپل شوی دا هرات ولایت دی. د هرات ولایت د یو شمیر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو وایي دوی ته لومړنۍ مرستې نه دي رسېدلي او خلک له ستونزو سره مخ دي. ځایي خلکو دا هم ویلي دي چې روغتیایي موادو، درملنې اړوند موادو، همداراز زخمیانو ته د وینې او بې کورشو خلکو ته د سرپناه او سخت ضرورت دی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دوی کوشش کوي چې زلزله ځپلو سره مرستې وشي او ملګرو ملتونو هم پر نړیوالو غږ کړی دی چې نور فنډ دې ورته ورکړل شي، نورې پیسې دې ورکړل شي تر څو دا مرستې په سمه توګه پر مخ ولاړې شي. په دې اړه زموږ د همکارۍ رپورټ اورو.
د هرات ولایت د بیلابیلو زلزله ځپل یو سیمو اوسیدونکي وایي چې د زلزلې له امله دغلته خلک بې کوره شوي دي چې اوس مهال د روغتیايي خوراکي توکو او د سرپنا له ستونزو سره مخ دي. فریدون چې د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی دی د مرستو په اړه یې آزادې رادیو ته وویل.
ولسوالۍ زندجان او
په زندجان او انجیل کې تر نن سهار تقریبا 500 کورونه لزمه کې سره اور شوې دي. خلک تر خاورو لاندې دي. تر اوسه یو نفر هم حالت کم رسته لپاره نه دی
تللی.
نو موړی وایي د هرات په نورو سیمو کې چې هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي تر دې دمه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکو تنویر علیزی بیا لمرستو کوونکو ادارو غواړي چې زر تر زره خلکو سره مرستې وکړي. د د پټکو د مرستو د نرسیدو له امله به یو بشرین ناورین رامنځته شي.
دلته غذایی موادو کمښت سره مخ دي. خلک اشامیدنی اوبه نشته ده. خلک ډیر له ستونزې سره مخ دي. صحي ټیمونه تعداد کم ده. د مړو او زخمیانو شمیر زخته ډیر ده. نو له ټولو نهادونو او هغه ملي تجارانو له حکومت سره څخه مهیله داده چې د هرات خلکو ته توجه وکړي.
ټپیان دی وینې لکمخت او لمړنۍ روغتیايي اسانتیاو ته هم لدې عمل په سخت لاسرسي پیدا کوي چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره د ټپیانو شمیر زیات دی. د کلی خیریه بنسټ مسؤل مجیب محمدی وایي له تیرې ورځې راهیسې یې لسګونه رضاکار ځوانان راټول کړي دي څو ټپیانو ته وینه ورکړي. هغه هم د مرستو د پڅ بهیر او سرپنا د نشټون یادونه کوي.
د شپې اکثریت کورنۍ د کورت خواتلې وي، څوک دښتو ته تللې وي، څوک باغونو ته او څوک په عمومي وټونو کې دغه د سړک په منځ کې جدولونه دي، په دوی کې یو وړوکی خیمې درول، یوې پردې اچول، یوې ماشومان او مېرمنې او سپینګیري ټول خلک وتلي وو. هوا هم ډېره سړه ده، گزاره نه کېدله هلته. نو یوه بیره د ماشومانو د ناروغۍ ده، دلته کېدای شي د دغو سړې هوا له امله ماشومان ناروغان شي.
خود طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی سیمه کې خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسولو او دغه شان د لنډمهاله سرپناه چمتو کولو په برخه کې مرسته کړې ده. د یاد وزارت ویاند ملا جانان سایق خبریالانو ته وویل
د دې پیښې لرامنځته کېدو راهیسې د دې پیښې د قربانیانو د درملنې په مخه خپل ټولې هڅې کړې دي، او پر بنسټ د ملي او نړیوالو بنسټونو په ګډون له بېلابېلو بنسټونو څخه لس د لټون او ژغورنې ټیمونه جوړ شوي او سیمې ته لېږدول شوي دي. همدارنګ د جان ولسوالۍ کې د جانمنو خلکو لپاره د چشاک اوبه، خوراک او لنډمهاله سرپناه چمتو شوې ده.
افغاني سرې میاشتې ټولنې هم پر خپل ایکس پاڼه د هرات زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې دا لړۍ به دوام لري.
اورېدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ د همکارۍ ریپورت مورید د افغانستان په بادغیس، هرات او فراه ولایتونو کې چې کوم زلزله راغله و دا غیر روستي جزئیات ته سوړاندې کول. په هرات کې تر ټولو زیات زیان شوه دی، دغلته بلابل نړیوالې او افغان خیریه ادارې لګیا دي خلکو ته د مرستو رسولو هڅه کوي، خو دغلته د خلکو ډیر زیات نقصان شوه دی. کوم خلک چې ژوندۍ پات شوې دي هغه هم د څښاک او بو خړو ته پورا لاسرسی نه لري، او ځینې وایي چې د ناروغیو د پیښېدو خطر زیات شوه دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د کلی په نوم د یو خیریه ادارې له مشر مجیب الرحمن محمودی سره په همدې خبرې کړې دي. هغه ورته وایي
نو خساره به داسې اندازه وختې ده چې د خلکو صرف یو جور جامې په غاړه کې پاتې دي، نور هېڅ شی نه دي ورپاتې. او مسلسل تکانونه کېږي، نن هم دوه ځله زلزله وشوله، یعنې ښه شدیده زلزله وه چې ټول خلک ووتل. د هرات بازار تنیمایي نه ډېر بند دی، دوکانونه تړل شوي دي، خلک په بیم او ډار کې دي. حتی اوس هم بیرون په جادو کې او په بیابانو کې خلک شپې تېروي، خصوصاً کسان چې لوړ کورونه لري، هغوی په هېڅ صورت زړه نه ښکوي چې کور ته لاړ شي.
په تیرو کلونو کې موږ د دې شاهد وو چې په افغانستان کې کله چې په ځینو ولایتونو کې طبیعي آفات رامنځته شوې دي، نو په داسې یو حالت کې د څښاک اوبو ته نه لاسرسی او دغه راز منظمو خواړو ته نه لاسرسی له امله خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ شوي دي. په هرات ولایت کې وضعیت څنګه دی؟ آیا تر اوسه خلکو د څښاک اوبو او خواړو ته منظم لاسرسی پیدا کړی دی؟
معمولا ځینې وخت چې دغه رقم طبیعي پیښې وشي، د هغوی سره مسلسل د ډېرو ناروغیو احتمالات هم وي، لکه د یوې خانه د پاکو اوبو نشتون وي، د بلې خانه ساړه دی، هوا یخه ده. دا اوس بدون د هغه خلکو نه چې د هغوی کورونه وران شوي دي، ډېر ماشومان په ډاګ باندې شپې تېروي، کورنۍ په ډاګ باندې شپې تېروي، او هغه کورنۍ چې متضرر شوي دي هغوی په هېڅ صورت د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه زه چې ورغله هم د دوی په کلي کې یو کاریز و، هغه هم د منځه تللی و، مکمل بند شوی و. اوس په ټانکرو کې د نو اهلي خیر خلکو اوبه وروړلې، مدني اوبه ځینو خلکو په موټرو کې ور روانې کړې وې. بل تر ټولو سخته دا وه چې په دغه ساحه کې چې زلزله شوې ده، دلته ډېر شدید باد دی، دغه ساحه ډېر باد لري، دومره تیز شمال لري چې ځینې وخت حتی دومره شي چې سړی چې پکولی شي، بیخي دومره شدید باد وي. نو په دې حالت کې د شپې پاتې کېدل ډېره سخته ده. زه خپله پرون د یوې کورنۍ سره لږ مصروفه شولم، هغه د خیمې په درول آخر ونت وانه دلش دی باد خاطر خیمه و درولای شو، دومره تیز باد و شمال و. نو د دو خلک پلاس نیوای په کار دی، په هر طریقه چې وشي باس همکاری ور سب کار ده، دو بود خوراک تنی را وخت پوری چې دوی ځای په ځای کیږي، او د خیمو حتی دا امکان پیدا شي چې دوی انتقال شي ښار ته، خالی ځایونه کورونه که پیدا شي، اقلا په مناسب ځای کې خیمه ورته و درول شي. تیز باد و شمال نه خوب په امن شي.
ګڼو هیوادونو بهرنیو مرستندو یا ادارو او داخلي مرستندو خیریه ادارو هم اعلان کړی چې د دوی مرستې به ډیر ژر هرات ولایت ته ورسیږي. نو آیا د دې مرستو د ویش لپاره کوم سیستم رامنځته شوی تر څو داسې دا مرستې په شفاف ډول او په عادلانه ډول اړمنو کورنیو ته ورسیږي؟
زه دغه نن خبر شوم دلته د شهیدایي په نامه یو کمپ دی، دونو کسانو وویل چې حتی د دینه دغه مهاجر ورغلي دي هماغه د زلزلو سیمو ته. نو تر اوسه پورې به منظم سیستم ځکه نه وي جوړ شوی چې حالات استراری دي. دغه اوس هم خلک په دنو کلیو کې کار کړي یا خپل سامان و حالات وباسي یا مصروفه دي هلته ورباندې او تیت پراک دي ځلې د زخمیانو سلي په روغتونو کې. زه پرون روغتون ته لاړم، حتی ځینې داسې ناروغان و مېرمنې وي چې هېڅ پایواز نه و ورسره، ځکه د کورنۍ یا ډېر څوک پاتینه و یا کوم یو پاتې و مغه هلته خپل سامان او کور او ژوند ته پاتې و هلته، ځکه د دوی خو هر څه د خاورې لاندې شوي دي. نو د ورکې خطر ډېر دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شي او دغه چې تاسو ذکر وشو د مشال ریډیو موبایل ایپ ته فری وړیا ایپ دی، تاسو په اسانه ډاونلوډول شي. کله ډاونلوډول کې څه سونه لري موږ سره ژوندو خبرونه کې دا یاد کړئ، کوشش به وکړو چې در حل کو. د بلوچستان نگران علا وزیر علي مردان ډومکی چمن د اورغلو چمن پر ډیورن کرخه پروت د بلوچستان یو ښارګوټی دی چې دغلته ډېرې افغانان شکایت لري چې کله پاکستان ته زیرا زین او پازابیږي او دغلته امنیتي ځواکونه تنګي. خو د بلوچستان نگران اعلی وزیر ویلې دي چې دا اوازې سمې نه دي چې حکومت یوازې بې اسناد خلک وباسي او هغوی پسې راخیستي. دغه ویلې چې کم کډوال په قانوني توګه په پاکستان کې ژوند کوي هغوی به مالته پاتې کیږي. البته د بلوچستان او پاکستان حکومت له افغان طالبان غوښتنه کړې چې په چمن کې یو قونسلګری جوړ کړي، خو د افغان طالبان لخوا په دې اړه څه خبرګون لا تر اوسه نه دی راغلی. په حق له د ایوب ترین رپورټ اورو.
په غونډه کې والا وزیر ته وویل شو چې د پاک افغان سرحدي سیمې چمن د لارې تر اوسه د یو نیم سل څخه زیاتې کورنۍ یا خاندانونه په عزت سره و خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د دې سره سره په پاک افغان بارډر باندې د تګ راتګ د عمل د جایزې اخیستلو په خاطر یو منظمه مانیټرینګ میکانیزم هم جوړ شوی دی. په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان د نگران حکومت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه نور حال څه په داس ټوک کې راته راکړي.
پاکستان غواړي چې پر پوله باندې د اسنادو سیستم لازمی کی، بلخصوص د هغه پاکستانی وګړو لپاره چې افغانستان ته تل غواړي. پاکستان خواست کړی دی د طالبانو اسلامي امارت ته چې کدوې په چمن کې خپل کونسلګری خلاصول غواړي، نو پاکستان تیار دی چې هرکلی وکړي. دا کونسلګری به د هغه وګړو لپاره چې څوک غواړي افغانستان ته ولاړ شي هغه د ویزې د سیستم به اسانه کړي.
د چمن و پرونی غونډې ته دا هم ویل شوی دی چې په چمن کې د پاسپورت ریډیبل مشين د لګول په خاطر د وفاقي حکومت سره تماس نیولې دي. دلته د خبره د یادونه ور ده چې و اونې لمخه د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ په مشرتابه کې د اپیکس کمیټي و غونډه شوی وه. په کوم کې د څلور واړو صوبو چیف سیکرټریانو او د پولیسو مشرانو ګډون وکړي. د اپیکس کمیټي په غونډه کې پریکړه وشوه چې هغه خارجي کسان به د پاکستان څخه وباسي څوک چې به اسناد او په پاکستان کې په ناقانونه توګه استوګن. په یاد غونډه کې و بیا اسنادو کسانو ته د رواني میسې تر ورستي نیټ پورې وخت ورکول شوی دی.
د مشال ترڼا لاندې پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیسم زمان سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سمر دا فوج مشر دا سمر دا پاکستان دلوت مشر دا ترون والا خلق دن تی پورتا کری وی کلاشن کو زناڑے تا چولی دغا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چی کم آمن زمونگاو آخا واپس
دا بحث دا هری چهارشنبه پر ورځ دا مازیګر په څلور دمی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لس نیمې بجې اوریدای سی.
اوریدونکو مشال ریډیو اوریدې خبر پښتونخوا د ټانک ضلع اوسیدونکو د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع امنیتي حالات یې د څو میاشتو راهیسې اندېښمن دي او دوی په بیا بیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د امنیتي مسایلو ته په پام کولو سره دي خلق خوندی وساتی. بلخوا د ټانک د ضلع پولیسو ویل دي چې خلق باید اندېښنه ونه کړي او امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو لپاره بیدار دي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ ورو
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د امن حالات خراب شوی دی. دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زرګړندي ګامونه پورته کړي. د ټانک بټانی قوم جرګې مرستیال مشر شیخ نصیر په دغې برا کښې مشال ریډیو ته وویل خود ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چې د ضلع امن حالات شکاولې د پورا پولیس او پوز ګامونا پورتا کړی دی. پټانګ ضلع کښې د پاکستان پیپلز ګوند غړی ندیم عوام دوست وایي چې پولیس د ټانک امن حالات ښه کولې دوی کوي، خو د ضلع امن حالات ورځ په ورځ د خرابېدو پر لوري روان دي. د ټانک ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره زر ګامونه پورته نه کړل، بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مومندو کروندګرو ته د زراعت محکمې کارپوهانو مشوره ورکړه ده چې دوی د شلم اکتوبر د غنمو کر شروع کړي. د دوی په وروستي ورځ کې د بارانونو د کېدو امکانات شته دي. بل خو ته ځایي دهقانان او کروندګر وایي چې دوی په مختلفو کلونو کې په مختلفو وختونو کې فصلونه کرلی، ځکه چې دوی یوازې هغه وخت کر کوي چې باران وشي. د دوی په نا په ډیرو سیمو کې د مومندو روانې اوبه نشته دي، نو ځکه دوی مجبور دي چې د باران اوبو ته صبر وکړي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د مومندو د زراعت محکمه وایي دغلته د بارانونو د کمی د وجې کروندګر کولی شي چې د شلم اکتوبر تر اولنی نومبر خپل کروندې وکړي. دوی زیاتوي هغه سیمې چې اوبه شته هغوی باید تر 15 نومبر پورې کروندې پوره کړي او تر هغې ونه ځنډوي. سږ کال کروندګرو د غنمو کروندو ته تابعه کړې ده، خو وایي که باران وشي نو کرونده به په وختو کې ګینې، نو لکه د 13-15 کلونو په شان به غنم خو وکړي خو فصل به خوند ټوکېږي. نذیر شیر د پنډیالۍ تحصیل اوسیدونکی دی. دغه سیمه خو باراني ده، خو ځینې خلکو پکې تر د شپېتو پورې د شیشو په واسطه د اوبو کویانو نه کروندې کولې. اوسې څه حال دی نذیر شیر؟ وای
ټیوبل چې وی تقریبا اپاغه کې اوس 50% کم دی وچې وی دي. کم چې دی هغه هم ما هو الله سده چې وبغه دی حقیقت ته لی دي. لوکل تخمونه چې کم دی هغه ډیر فائدار دي، هغه موږ له خو فائدار کوي. زما خپل داسې درې سالو جګه بزمکه ده، څه دی بولاندې ده سنه ده، نو درې سالو جګه به ان شاء الله کوم.
دا محمود په شاو خو 10% زمکه کاروانده کیږي. د زراعت د محکمې په خبره په دغه کې په 80% ځمکه باندې غنم کرلی شي، په 30% ځمکه سبزیانې او نور رقم فصلونه کېږي. په نورو کروندو کې وربشې، شړشم، جوار او سبزیانې شامل دي. د لکاړو تحصیل اوسیدونکي ملک ګلشاه صافي مشاد رډیو ته وویل د دوی تحصیل د نورو تحصیلونو پرتله هوار او زرخیز ځمکه لري، خو که کوم مشکل ورته شته هغه د اوبو د نشوالي او د بارانونو د کموخت دی.
تکله باران وشي نو موږ وتر راشي نو موږ فصلونه کرو، چې باران نه شوي کدا میاشت وروسته یا دوه میاشتې وروسته موږ د مجبورۍ نه بیا هغه باران ته ګورو، ځمکې کرو. بیا د اوبو خبره، د اوبو خو دلته د سولر سیستم ډیر کم دی، 2% نه دی. دلته د بجلی دوه منټه ټیم لازم چې زه تیغه خپل یو د وړه ډیګي دغه تیړه کوم، نو پټی خو لا جدا خبره ده. موږ جواران کړلی او هغه موږ نه د قشانته خراب شول، وسول هغه کم پیداوار چې موږ لرانه کو.
د پنډیالۍ ګړنګ نومې سیمې اوسیدونکي ناصر خان وای دغه سیمه کې په تیر وختونو کې کروند زیاته کیده، خو دا څو کاله وشو څو کړی دي، نو نه یوازې غنم بلکې نور فصلونه او تر دې چې ځنګلي بوټي او مرغۍ یې هم متاثره کړي دي.
او وربشه او شړشم خو اوس هم لګې دي خلک کوي، خو وچکالي د بارانونه نشته. په دې وجه باندې کېدای شي لیټ شي، الله دې مهربانه شي، بارانونه دې وشي. خو تخمونو مسله ده، ځکه چې دا 2-3 کاله وچکالي وچلېده، نو بس که حکومت چرته د خلکو سره لږ مدد وکړي د خاورې او د تخم، نو خلک به ډېر په خوشحالۍ باندې خپل کار کړي وکړي. که نه نو تخمونه شتم نه دي، او کم چې دي نو هغه خو تاته پته ده بازار کې هایبرید تخمونه دي، هغه کېږي نه. تخم نشته مطلب بس غنم والی خلک یې پاک کې هغه وکړي.
د پاکستان د اوبو د تقسیم ادارې ارسا څو ورځې وړاندې خپل یو رپورټ کې لیکلي و سږ کال به 15% اوبه کمې وي، معنی دا چې ګنې بارانونه به ممکنه ده کم وشي. د محمد دود د زراعت د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان مشال رډیو ته وویل محکمې ته د غنمو تخم ملاو شوی، یو من معنی 50 کیلوګرامه په 5500 روپۍ ملاوی دی شي، او نوم یې ګلزار 2019 دی. کروندګر یې اخیستی شي د زیاته کړه چې لکه د تیر وختونو په شان په رعایتي قیمت ملاوېدونکي غنم خو نشته. البته که راتلونکي ورځو کې حکومت کومه پالیسي ورته برابره کړه، نو رجسټر کروندګرو ته به څه نا څه روپۍ واپس کېدی هم شي. د موسمیات محکمې هم ویلي دي امکانات شته چې په لنډو ورځو کې باران نه شروع شي، او دوی د دسمبر پورې خپل اډوایزري معنی مشوره کې کروندګرو ته لیکلي. کروندګر باید غنم د 15 نومبر پورې خامخا وکړي، او د کر نه وړاندې دي په اوبو کې لامده کې. شانواز ترکزی مشهد ریډیو پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم هم د اوس مګورې د شپګنی می بجې کې دن کې راځي د خبرونو لنډیز ور. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان په هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کې د یو لزرو زلزلې ځپلو سره مرستې روانې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې د وژلو شمیر 2415 ته رسیدلی دی. درې ورځې مخکې راغلي زلزلې ډیر زیان په هرات ولایت کې اړولی دی. د پاکستان نگران حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر ډیورنډ کرښه پروت د بلوچستان په چمن خارګوټ کې قونسلګری پرانیزي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اسگزی د اکتوبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د قونسلګری په چمن کې سفر کوونکو افغانانو ته سهولتونه برابرول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران حکومت اعلان کړی دی چې د اکتوبر تر پای به خپل ملکي اوسیدونکي غیر قانونی بهرنیان له هیواد وباسي. د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د وسوالو په برید کې یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط ویل چې دغه حمله بیګا شوې ده او وسوال په تیښته بریالي شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې ده. ترکیه د شام په شمال کې د کوردی وسوالو په مرکزونو بمباری کې د شپږو هدفونو د لمنځوړلو داوا کړې ده. ترکیه پرون وویل چې د تیلو پاکولو هغه مرکز یې هم وشتلی چې د وسوالو په قبضه کې وو. اسرائیل ویلي چې نن د غزې په ترانګه یې خپلې بمباری لا پسې زیاتې کړې دي. دا تر هغې وروسته ده چې د فلسطین څخه حماس وسوال ډلې د اسرائیل په جنوب کې په ځینو ښارونو باندې حملې وکړلي او هلته ننوتل. اسرائیلي ځواکونه وایي چې د دغه سیمو پاکول یې شروع کړي دي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونې هم دا اوس روانې دي. د خبرونو لنډیز تاسې واورئ. د موږ به تاسو ته یو بل خبر هم وړاندې کړو. د کرکټ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په انډیا کې په هند کې د وخه 50 اوریزه کرکټ نړیوال کپ سیالۍ روانې دي. نن د نیوزیلینډ او نیدرلینډز میچ دی او نیوزیلینډ لږ مخکې په خپلو 50 اوورونو کې مقرره 50 اوورونو کې 322 رنزونه وکړه و لوبغاړی یو شو. په دې معنی چې نیدرلینډز ته یې د 323 رنزونو هدف ورک. اوس نیدرلینډز بیټنګ کوي لګیا دی او د هغوی دوه لوبغاړي آوټ شوي دي. 44 رنزونه یې کړي دي. 11 اوور پوره شو. دوی ته د ګټې دپاره 209 رنزونه پکار دي او 9 اوورونه لا هم دوی سره شته دي. خو دوه وکټې د دوی تل دي. مانا دا چې 8 کسان 8 لوبغاړي لا هم نور پاتې دي. د نیوزیلینډ د خوانه چې چا ښه بیټنګ وکړو هغه به روسو ته استوایو او سبا چې د چا میچ دی هغه هم ته استوایو. خو اوس بیرته رپورټونو ته راګرځو. د پاکستان د کسټم محکمې چارواکو ته ویلي دي چې په تیرو 2 کلونو کې په افغان ترانزیت ټریډ کارګو مالی حجم کې زیاتوالی راغلی. دوی وایي چې له 6 اربو ډالرو دا حجم اوړېدلی دی. دوی دا ادعا کوي چې په دې کار سره د پاکستان خپل مصنوعات چې دی په هغې باندې بد اغیزه شوې ده او پاکستاني چارواکي دا ادعا هم لري چې افغان سوداګر په ترانزیت ټریډ کې د کراچۍ د بندرونو د لارې هغه سامانونه له نورو هیوادونو اخلي چې په افغانستان کې خلکو ته په کار نه دي او هغه افغانستان ته چې کله لاړ شي بیرته یې پاکستان کې خرڅوي. پاکستان ته رالیږي یا په قاچاق یا هم په تجارتي شکل باندې. خو افغان سوداګر دا خبره ردی. 2 ورځې مخکې ما د افغانستان پاکستان د چیمبر اف کامرس د مشر خان جان الکوزی سره په دې اړه خبرې کړې وې. هغه ویلو چې هیڅ هیواد نشي کولای چې د بل هیواد په اړه باندې دا ووایي چې هغوی ته کوم شی په کار دی او کوم شی نه دی په کار. خو د پاکستان د کسټم د محکمې د چارواکو په اړه باندې چې دوی کومې خبرې کړې دي په دې اړه باندې د فرهاد شینواری دا رپورټ وو.
د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په دې تیر دوه کالو کې ترانزټ ټریډ حجم کې اضافه شوې. د تیر مالي کال 2022 مطابق پاکستان افغانستان ته د ترانزټ ټریډ کارګو څه باندې 4000 ګاډي تلي او سږ کال 2023 مالي کال حساب مطابق 1,23,000 ګاډي افغانستان ته تلي. دې سره د ترانزټ کارګو حجم 4 بلیون ډالر نه 6.5 بلیون ډالر ته رسیدلی چې د پاکستان لپاره په ګټه نه تمامیږي. د پاکستان کسټم ادارې چارواکو ویلي چې افغان سوداګر د کراچۍ په بندر بهرنی ملکونو نه هغه مالونه او توکي واردوي چې افغانستان کې ورته اړتیا نشته او یا هم په ډیر کم مقدار کې استعمالیږي. دوی دا وکړي چې دغه مالونه بیا له افغانستان نه پاکستان ته بیرته په غیر قانوني لارو باندې سمګل یا کاچاکیږي او د محصولاتو جمع کولو پرته مارکیټونو ته رسي او د سره نه یوازې د پاکستان قومي خزانه ته مالی زیان وړي بلکې د پاکستان په خپلو مصنوعاتو باندې هم ورسره اثر پریوزي او څوک نه اخلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اکسپورت یا صادراتو یو سوداګر مجيب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې دا واضح خبره ده چې په ترانزټ ریټ کې دا کار لمدو رئیس روان وو او د سره د پاکستان په معاشي حالت باندې ډیر اثر پر وتلای.
اون دا سمګلینګ سامانونه زمونږ د پنجاب او د کراسن مارکیټونو کې او د خیبر پختونخوا مارکیټونو کې بیا اسانه سره ملاویدل. د دغه سمګلینګ زمونږ په مارکیټونو باندې زمونږ په معاشي حالاتو باندې یو بد اثر. پاکستان یو معاشي بوران سره مخ دی او پېښلی اکسپورت کوم دی هغه د یو ملک په معاشیت باندې یو ډیر غټ اثر وردی.
پاکستان په دې ورستو کې افغانستان سره په ترانزټ ریټ تجارتي تړون کې بدلون کړای او د افغان سوداګرو په مالونو پروسسینګ فیس په نوم 10% اضافي فیس لګولای او دوی له خوا واردولو یو شمېر توکو باندې هم ورسره بندیز اعلان کړای. په دې خارجي توکو کې چاکلیټ، بیکری، بوټان، مختلف ماشینونه، کمبلې، د کور دننه استعمالیدونکي ډیکوریشن رختونه، بیډ شیټونه، صادری او بهرایی جامع او داسی او شمیر نور سیزونه شامل دی. د افغان ترانزټ ریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې د پاکستان لخوا لګول شو نو شرطونو او ځنې خارجي توکو باندې د بندیز لامل به افغان سوداګر د پاکستان له لارې ترانزټ کار پرېږدي او نورو هیوادونو ته به مخه کا.
کوم شرایط چې هغه مشکله ده چې افغان تجاران پوره کا هغوی کې ډیر تشویش هم دی او هغه به مجبورن اوس د چا بهر ایران بندرګاه د لارې ترانزټ ټریډ باندې غور شوری کړی. نن هم په کابل کې ناسته شوې ده د ایرانی ډیلیګیشن او د افغانستان ډیلیګیشن، نو غالبا چې یو ورځ دوه کې کېدی شي هغوی سره د ترانزټ ټریډ معاهده په چا بهر باندې وشي. هغه ناسته نن شوې ده، نو بس د ناستې نه هم دا ظاهره کېږي چې بس هغو بیا دې شرایطو نه لاندې پاکستان لارې ته نه دي تیار.
د اکتوبر په دریمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی رسنیو ته ویلی وو چې په افغانستان کې طالبانو حکومت هم په دې خبر کړی چې په دې ترانزټ ټریډ یا تجارت کې سمګلینګ کیږي او په دې کې چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو نورو ادارو کوم افسران ککړ دي د هغوی پر ضد به هم کاروایی وکړي. خو په دې لړ کې بیا د طالب چارواکو لخوا کوم واضح دریز مخې ته نه دی راغلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نه هو نه تر لسو، او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه صفو باندې امدا اوس موږ اوري، او که انټرنیټ لري مشال ریډیو ډاٹ کام ته هم ورتلل شي، د هغه ځای نه هم تاسو موږ اوریدل شي. د دې ترڅنګ یو بل ډیر اسانه لار چې د مشال ریډیو ټول خبرونه پښته دي او تاسو اوریدل شي، هغه د مشال ریډیو موبایل اپ دی. که تاسو سره انډراید او یا هم اپل فونی نو تاسو په اسانۍ باندې دغه اپ ډاونلوډ کولی شئ. دا فری وړیا اپ دی، په تاسو باندې هیڅ خرچ نه راځي، شرط یې صرف دا دی چې تاسو په موبایل کې انټرنیټ ولرئ. نو د مشال ریډیو اپ چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ په هغه باندې زموږ ټولې خبرونه شته دي، هم دا اوس تاسو وړاندې کیږي، او تر څنګ یې هغه پخوانۍ خبرونه که هغه په ویډیو شکل دي، که په لیکلي شکل دي، او که په آډیو یا غږ کې دي، هغه هم تاسو د لټون په ځای کې لټول شي او اوریدل شي. مثلا که تاسو نه ستاسو د خوخي کوم پروګرام تیر شوی، یا داسې پروګرامي چې هغه کې تاسو خبرې کړي او تاسو غواړئ چې بیا یې واوري، نو تاسو لا شي الته ولټوي پیدا کوي او بیا یې واوري. موږ به بیرته رپورټون ته ورګرځو. د پېښور تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ هسپتال شاوخوا 15000 ملزمینو د سپتمبر میاش راهیسي تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. د دې روغتون ویان ویلي صوبایي حکومت سره خبرې روانې دي، او تمه ده چې راتلونکي اونۍ دا مسله حل شي. د ډاکټرانو وخت په وخت په دې لړ کې اړتیا هم کړی دي او کاربندیزونه یې هم کړی دي. د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن یا د خبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادی سازمان او سازمان ویل دي چې طبي عملی ته د تنخواګانو نه ورکول کېدو مسله په هغه روغتونونو کې جوړ شوې چې د میډیکل ټیچنګ انسټیټیوټس په توګه پیژندل کېږي. د سازمان په وینا روانونه په دې لړ کې احتجاجي مظاهرې پلان کړي دي، او که دا مسله حل نه شي نو احتجاجونه به لا پسې پراخه کړي. د دې موضوع تفصیل هارون باچا ور.
د پېښور د لیډی ریډینګ هسپتال ویان محمد عاصم د اکتوبر پر اتمه مشال ریډیو ته وویل د دې روغتون شاوخوا 15000 ملازمینو ته چې ډاکټران او نور طبي عمله پکې شامل ده د سپتمبر میاشت تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. نوموړي زیاته کړه د هسپتال انتظامی په دې اړه د خیبر پښتونخوا له صحت محکمې سره خبرې کړې، او تمه ده چې راتلونکي اونۍ ټول ملازمین تنخواګانې ترلاسه کړي.
زمو سره په لارې کې تقریبا 15000 امپلایز چې کوم دي هغه کار کوي، په دې کې ډاکټران، نرسان، پیرامیډیکل سټاف، سپورټ سټاف، لکه چاټم د ملو تنخوا. نه صرف تنخواګانې بلکې په میډیسن سکیم موږ ته لکه شانتي ایشوز دي. دې باب له حکومت سره زمو خبرې اترې روانې دي. ته وایو حکومت وی چې د فاندز کمې دي، او خدا دا موږ سره هغه یو قسم لا وعده کړی چې روان هفته کې به تاسو ته تنخواګانې هغه ملو شي. هاسپټل ډایرکټر او زمو ډایرکټر فاینانس د جمعې په ورځ حکومت چارواکو په ملاقات وکړلی، او هغې ته دا ریکوست وکړو چې کم از کم د تنخواګانې او چې کم د ضروري میډیسن ادویاتو پی سي دي هغه موږ ته ریلیز کړي.
د لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم زیاته کړه د معلوماتو تر مخه د پېښور د دوو نورو لویو روغتونونو خیبر ټیچنګ هسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس عملی ته هم د تیرې میاشتې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. مونږه څوکړه پر دې موضوع د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر یا د دې محکمې د کمزموار چارواکي نظر واخلو، خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو باوجود په خبرو ورسره ونتوانېدو. د صوبې خزانه وزارت البته د اکتوبر پر څلورمه د حیات آباد میډیکل کمپلیکس انتظامی ته په لیګلی یو خط کې چې اکسي د پېښور یو پیژندلي خبريال مشتاق یوسفزي د اکتوبر پر ومه پر خپل ایکس پاڼه خپور کړي، ویلي چې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن له 13 جولای میاشت راهیسې د صحت سہولت کارت پروګرام په مد کې هیڅ پیسې نه دي جاری کړي. د وزارت په خبره د صحت کارت په برخه کې روغتیايي خدمات ورکونکو ته د واجب الادا پیسو حجم 6.5 میلیونه روپیو ته رسیدلی. د خزانی صوبایي محکمې له همدې عمله د حیات آباد میډیکل کمپلیکس له انتظامی غوښتي چې د صحت سہولت کارت پروګرام ترڅنګ ناروغانو ته وړیا درمل ورکول په فوري توګه ودروي. بلخوا د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن په نوم د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو یو منتخب سازمان وایي د هسپتالونو عملی ته تنخواګانو نه ورکول کېدو مسلې نوټس یې اخیستی. د سازمان مشر ډاکټر عامر تاج خان د اکتوبر پر اتمه مشال ریډیو ته وویل روانه اونۍ یې د صوبې په بېلابېلو لویو روغتونونو کې احتجاجي مظاهرې پلان کړي دي.
ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے دو قسم امپلائیز دی، یو ایم ٹی آئی امپلائی بھی مطلب میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ او بل سول سرونٹ بھی، دا تنخواه چې چا ته نه ده میلاونو دا د ایم ټی آئیز امپلایز دي. دې ټیم کې زمونږ په ټوله صوبه کې په دې سلسله کې یو احتجاج شروع دی. دا بوت فورز باندې با په خیبر ټیچنګ هسپتال کې په دې خلاف چې دې نو مونږ یو مظاهره کو، بیا په دې جمعرات باندې به مونږ په ایوب ټیچنګ هسپتال کې چې هغه ایم ټی آئی دا پاغې کې به مظاهره کو، بیا نوخار چې کوم ایم ټی آئی دا پاغې کې به هم مظاهره کو، او گورنمنٹ زمون مطالبات نہ منی نو یو بمنگا الیکٹیو سروسز سیدی داغه بایکاٹ بکو، یا بمنگا د چیف منسٹرز دا کور مخامخ چیدین منگ بدر نک
په صحیح سکتور کې تر اوسنۍ مالی مشکلاتو مخکې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې پوهنتونونو ته هم پر وخت د پیسو نه ورکولو لامل تر فشار لاندې پاتې شوی. د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر صمد خان چې له آسیایي پرمختیايي بانک سره کار کوي وایي د پاکستان په مرکز او هم صوبو کې زیاتره پروژې له دې وجې ناکام شي چې هدف یې دوامدار ترقی نه بلکې د ګوندونو سیاسي ګټې وي.
د صوبایي په لیول دا او په فیډرل لیول دا بنیادی مسله دا دا چې کوم یو پروجیکټ زموږ شروع کیږي نو سستینبل پلاننګ چې کوم دی هغه جنشتا مختلفا کې مونږ ته د بی آر ټی پروجیکټ می ایگزامپل والو، کومنګ د هیلث انشورنس ایگزامپل والو، تعلیم حواله سره چې کوم د صوبایي حکومت اقدامات دي، لکه داسې طریقې سره د هغه فیزیبلټی نه تیار شوی چې د هغه مونږ ریوینیو او ایکسپندیچر دواړه مونږ مکمل اندازه ولګو. بلین روپیز کی سبسڈیز ورکو دا بوجھ ٹول پہ حکومت ماندراجی حکومت برداشت کی دا فیڈرل حکومت نہ چکم دیتا 57.5% ملاوی کی کنا جی ٹائملی الوکیشن ناراضی اغم جی ایشو شتا بلے ایشو دا کہ زمون کم پاپولس ڈیسیجن کی گی تا سو اندازو لگو چ سمرا بلینز منگا سبسڈیز ورکو او وای کی سمرا مس الوکیشن کی گی.
ڈاکٹر صمد خان زیات کلا دے فکر نہ کوی چ خیبر پختونخوا لن محل حکومت د لوی روختونونو اڑون ستونز حل کړي شی، بلکې په خبره دا کار برالتون کی منتخب حکومت تپات کیږي او ترغه خای د صوبې د خلکو صحیح مسلې نور هم پیچلی شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګانې د یوټیوب چینل څخه وګورئ. د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته ورشئ، هلته تاسو ته خبری او تفریحي ویډیوګانې نشر شوې دي. تاسو نه یوازې خپل کتلی شئ بلکې دوستانو سره هم شریکوي شئ. اوریدن کو د 2015 کال د اکتوبر په 8مه د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې عوامدار از دغه هواد په زینونو رو برخو کې د سی یو خطرناک زلزله راغلی و چې ډېرې خلک پکې ووجل شو. په دې زلزله کې ګڼ کورونه هم ران شوي، سکولونه هم تباه شوي وو. خو 18 کال تیرېدو وروسته دغلته څه صورت حال دی؟ آیا سکولونه جوړ شوي دي، سړکونه رغول شوي دي، کلینیکونه بیرته سم شوي او کنه؟ دا به د نساج مل پر رپورټ کې وره.
زمون سکول چې و کنه هغه تقریبا بالکل ختم شو. مونږ چې څنګه زلزله شروع شو نو بالکل کلاسونو بهر ته یو غټ میدان ټول جات کې مات کیو. څنګه شدید آندی نه شي، اسمان کې ګرد او غبار.
دا غږ د منصری د بفاسمی اوسیدونکو جبران نیاسی دی چې وای د 2015 کال د اکتوبر پاتمه دوی په کلاس کې ناستو چې په زلزله راغله. هغه وای چې د زلزلې پر مهال داسې ویرونکي حالات جوړ شوي وو چې دی اوس هم پټکو کې نشي بیانولې. په زلزله کې د جبران نیاسی کور ته جزوی زیان رسیدلې وو، خو په چم گاوند کې د ودانی وړنګېدو تر څنګ ګڼ خلک وژل شوي وو.
علاوه میټرک سټوډنټ هم وو، په های سکول کې هم اولنې کلاس زموږ بالکل او د دوران په زلزله شو نو بیا موږ ته نشته افتر شاک سوم راتل. نو هر څه د انتهای شدید وو. ما ته داسې یادېږي لکه دا ټایم کنه بیانولو قابل نه دی داسې حالات. موږ سره چې کوم سایډ ایریا ده
نو هغه ځای کې تر اوسه پورې دا سکولونه وغیرہ دا چې دین دي جوړ شوی دا د کولیاړه په نوم یادې کې کولیاړه دو ډای سو کورونه دغه شو بالکل تباه شو کنه جانی نقصان هم شوی.
جبران نیازی دا خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړه چې د 2015 کال د اکتوبر په تمه د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او په ځینو نورو سیمو کې درغلي زلزلې شاوخوا 13 کاله پوره شو، خو د دغو سیمو اوسیدونکي وایي چې حکومت تر اوسه د بیا ودانۍ کارونه نه دي پوره کړي. زلزلې زیاتره د خیبر پښتونخوا په مانسیرا، کوهستان، بټګرام، شانګله، سوات، تورغر او ابټباد کې زیانونه رسولي وو، خو په دې کې بیا زیاتره د مانسیرې بالاکوټ سیمه ډیره متاثره شوې وه. په دغو سیمو نظر لرونکي او خبریال نثار خان د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته ویل چې د معلوماتو له مخې په مانسیرا کې 650 سکولونه او 15 اسپتالونه داسې دي چې د 8 اکتوبر په زلزله کې ړنګ شوي وو او لا پې تر اوسه کار نه دی شروع شوی.
25% جو ہے نا جی ابھی تک انفراسٹرکچر کار نہ دے مکمل شوی. دا ہزارے ڈویژن مانسیرا او دا غسی بالاکوٹ سیما دا 2015 کال پا زلزلہ کی ڈیری خرابی شوی وی. کم خلک چھ پدی زلزلہ کی جوندی پاتی شوی وو ہغوی وسم در پدر گرزی او پورا مرستی ورسر نہ دی شوی.
پا بالاکوٹ کی دا گرلات نیبرہڈ کونسل چیئرمین او دا نوی بالاکوٹ خار دا منصوبے دا کمیٹی غڑی ملک معروف خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې په زلزله کې د سکولونو ړنګېدو له وجې دا مهال الته ماشومان په خیمو کې زده کړې کوي. نوموړي زیاته کړه چې اسپتالونه او سړکونه لا هم روان پراته دي او د حکومت لخوا د تعمیراتي کار نه کېدو له وجې په نوي بالاکوټ ښار د پخوانیو مالکانو قبضه لا تر اوسه ده.
په بالاکوټ کې یوازې 2 یا 4 سړکونه بیرته جوړ شوي دي. ماشومان په خیمو کې زده کړې کوي. په دې سیمو کې ګرلات سیمه آفت زده او حساسه ګرځول شوې وه او پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف هلته د نوي بالاکوټ ښار جوړولو افتتاح هم کړی و چې دا شان خلک له حساسو سیمو څخه دلته جون پیل کړي. خو د 13 کلونو تیرېدو باوجود دا منصوبه تر اوسه نه ده مکمل شوې. د بالاکوټ نوي ښار لپاره چې مزمکه حکومت اخستې و هغه اوس هم پخوانی مالکانو سره ده. موږ د دې پر ضد سپریم کورټ ته هم تللی یو. سپریم کورټ حکومت ته وویل چې 1 ارب روپۍ د بالاکوټ لپاره ورکړي، خو هغه پیسې هم موږ ته ترلاسه نه شوي او چې کومې 14 ارب روپۍ د دې منصوبې لپاره منظورې شوې وي نو له هغې هم نه یو خبر.
خو بیا په خیبر پښتونخوا کې د زلزلې وروسته د بیا ودانۍ کارونو اداري پیره د یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي لخوا د اکتوبر په تمه مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې په زلزله کې پورانه شوو 9 سوه 8 تعلیمي ادارو کې 9 سوه 1 مکمل شوي. دغه سي د روغتیا په برخه کې په 15 پروژو کې 13، د بجلی په 2 پروژو کې 4، د اوبو رسد په 15 پروژو کې 9 سوه 8 او د مواصلاتو په 209 پروژو کې 101 مکمل شوي دي. خبر پانا زیاتوی چې په نورو پروژو لا هم کار روان دي، خو د بالاکوټ نوی ښار د منصبې پاړه پکې سندي ویلي شوي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې زموږ بلابلې خبرونه نه یوازې په مشال ریډیو .com بلکې د مشال ریډیو موبایل اپ باندې هم واورئ. اوس یو رپورټ ورزو په پېښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابرې کړې دي. دلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلې، ستار او یا هم ګیټار غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د همکار رپورټ اورو چې په یو سندره پیلېږي.
پوری
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوفزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیلنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسن د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیلنیز مرکز مرستیال او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغوی دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او دغه رنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیړنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام ته، خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقۍ په اهمیت باندې، په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم دی سکول ته تلما نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوول زمنګ منګي سرم ډیر زیات شو کومنګي به مې غوول او ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي، فرقان شین نوم دی جی، او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. د کی ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خص دکړه کیږي، او د غرنګ زخپلم دل تکې دی مفکوره تش دکړه کوما. سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم، مازیګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسلې کو او یره جی بس ور سره د غټک پک سندری تپیم کو وایو دې
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصہ واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولیږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغه سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره ښه، دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر سوچ باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقي چې کوم غرموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هندکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
زمون په ویب پاڼه مشالریډیو.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.